په افغانستان کې او بجې شوې ازادي رادیو او رې د ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه د ازما حق دی او نيزه خبرونه ته ځانګړې شوې. په دې خبرونه کې چې په څو شیبو کې زما همکار ملالای بشیر وړاندې کوي د هغون جنو د زده کړو پر موضوع خبرې کوو چې کورنۍ د زده کړې په هدف پاکستان ته انکړې شوې او سم هلته په فضا تنګه شوې ده. خو تر دې مخکې پاموکړی د دې سات خبرونو ته د طالبانو له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي اداره وایي په هرات او ګاونډیو ولایتونو کې د وروستۍ زلزلې له امله شاوخوا 4.5 زره کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د دې ادارې ویان نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې د مړو او ټپیانو دقیق شمیر څرګند نه کړ، خو د ځپل شوو سیمو وضعیت اضطراري وباله. تر ټولو ډیر اغیزمن شوې سیمه د هرات د زنده جان ولسوالۍ ده چې 14 کلي پکې په بشپړ توګه ویجاړ شوي دي. د نور صفا په نوم د همغږۍ او رغونې مرستندوی ماسي چې له زیانمن شوو سره د مرستو لپاره سیمې ته تللي ویلي ډېر مرګ ژوبله ښځو او ماشومان ته رسېدلي. د دې ماسې یوه کارکوونکي فتح فطرت ازادي راډیو ته وویل
تمام کسایې که ما دیدیم متاسفانه اطفال
ټول هغه کسان چې موږ ولیدل ډېر مرګ ژوبله ماشومان او ښځو ته رسېدلي، ځکه زلزله په ورځ کې شوي او ځوانان او سړیان پر کارونو بوخت وو. د هرات د حوزوي روغتون د اورتوپیدۍ د څانګې و ډاکټر قاسم سادات هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې د دغې پیښې د مړو او ټپیانو له 80% زیاتې ښځې او ماشومان دي. د هرات په زلزله ځپلې سیمه کې نن درېیمه ورځ هم داسې مهال چې د زلزلې سخته کانونه احساس شوي، تر خاورو لاندې د احتمالي بند پاتې شوو کسانو د ژغورنې عملیات دوام لري. نن مخکې هم د زلزلې له سیمې 10 کیلومتره لرې سیمه کې سخته کانونه احساس شوي چې د امریکا د جیولوژۍ د سروې مرکز د شدت د ریختر په کچه 15.1 ثبت کړی دی. د ورستۍ وټه قانونو د زیانونو راپورونه تر اوسه نه دي ورکړل شوي. په سیمه کې عام خلک هم په بیلونو او نورو وسلو د خولې د لرې کېدو هڅې کوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې وچا ویلي د شنبې ورځې زلزلې هرات او څنګلورو سیمو کې ډېر زیانونه پېښ کړي دي. د پاکستان مخاط حکومت په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې چې ډیورن کرښې ته څیرمه د بلوچستان ایالت په چمن ښار ګوټي کې قونسلګري پرانیزي. د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان محمد اڅکزي نن مشال راډیو ته وویل دا قونسلګري به په چمن کې د سفر کوونکو افغانانو د اسانتیاو برابرولو لپاره د افغانانو لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي. د نوموړي په خبره د پاکستان حکومت په دې باور دی چې د طالبانو د حکومت لخوا د دې قونسلګرۍ پرانستل به دواړو خواو ته د تلونکو خلکو لپاره ګټورې وي. تر اوسه پورې د طالبانو حکومت په دې اړه څه نه دي ویلي. ښاغلي اڅکزي دغه راز وویل د نور پاکستان په څیر بله بلوچستان هم هغه افغانان چې ویزې نه لري له دې لارې افغانستان ته استول کېږي. د پاکستان موقت حکومت تر دې مخکې اعلان کړی و چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لرونکي بهرنیان چې افغانان هم پکې شامل دي د روان اکتوبر میاشتې تر اخره پورې له خپل ملکه وباسي. اسرائیل نن دوشنبه هم د حماس وسلوالو د پوځي او حکومتي وړتیاو د لمنځه وړلو لپاره پر غزه خپلې بمباری شدیدې کړې. اسرائیلي چارواکو ویلي په غزه کې د حماس پر سخت دریځو شاوخوا زر بریدونه کړي دي. بل ورته د اسرائیل په جنوب ختیځ کې د دې هیواد پوځ له خپلې خاورې د حماس وسلوالو د ایستلو لپاره په جګړه بوخت دی. د راپورونو له مخې پر اسرائیل د حماس د بریدونو په پایله کې لږ تر لږه 200 اسرائیلیان وژل شوي دي. وژل شوو دا شمېر په تیرو 3 لسیزو کې ساری نه لري. پاینه هلک د اسرائیل په غچ اخیستونکو بمباریو کې شاوخوا 400 فلسطینیان وژل شوي دي. حماس ډلې ادعا کړې چې شاوخوا 110 اسرائیلي اسیران هم ورس سره دي. او د افغانستان د کرکټ الف لوبډله افغان ابدالیان د عمان ملي لوبډلې په وړاندې د 2 لوبلړیو د لوبولو په هدف نن سهار د عمان د پلازمېنې مسقط پر لور وخوځېده. د کرکټ بورډ د خبر پاڼې له مخې د دې سفر په مهال به افغان ابدالیان د عمان ملي لوبډلې په وړاندې د 2 ورځنیو او 15 شلوریزو سیالیو لوبلړۍ ترسره کړي.
حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه
السلام علیکم تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو اونیز خبرونه د از ما حق دی تشرغ لاس زملالي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاره طاهر روشان پر مخړي لکه تاسو ته چې معلومه ده، هغه مور او پلار چې له افغانستانه د خپلو لونو د زده کړو په خاطر پاکستان ته کډه سوي ول، اوس له پاکستانه د شړل کېدو له خطر سره مخامخ دي. په دې خبرونه کې به پر هغو اندېښنو او حل لارو باندې خبرې کوو چې افغان جونې او د دوی زده کړې ورسره مخامخ دي. د افغان جونو د زده کړو راتلونکی به څه ډول وي، پر دې به موضوع به خپلو میلمنو ته د خبرو بلنه ورکوو چې دوی له موږ سره واصل سي د سټوډیو سره، او پر همدې موضوع باندې خبرې پیل کړو. زموږ د دې خپرونې میلمنې اغلی تورپیکۍ مومن، اغلی قمر نیازی او همداراز اوژي امیل به له موږ سره د سټوډیو سره واصل سي چې موږ به له دوی سره پر دې موضوع باندې خبرو ته دوام ورکوو. اوریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو څخه اورئ. د ازادي رادیو اونیز خبرونه د ازما حق دی روانه ده. تاسو کولای سئ چې موږ تخپلې پښتنې او تبصرې د تلیفون پر لیکه باندې پرېږدئ. موږ د واتساپ شمیره ده 00420221124001. پر دغه شمیره باندې تاسو کولای سئ موږ ته په لیکلې بڼه یا په غږیزه بڼه باندې خپل پیغامونه پرېږدئ، او موږ به یې په بیلابیلو خپرونو کې او په همدې خپرونه کې خپاره کړو. او که تاسو غواړئ چې موږ ته زنګ ووهئ، تاسو کولای سئ چې پر همدې شمیره 00420221124001 پر دغه شمیره باندې واتساپ ته زموږ شمیره ته زنګ وهلای سئ، او خپل تبصره یا پوښتنه راسره شریکولای سئ. اوریدونکو زما د ښځینه اوریدونکو څخه ځانګړې هیله ده چې موږ ته زنګ ووهئ او د خپلو ستونزو په اړه باندې موږ ته ووایاست. که تاسو غواړئ چې موږ ستاسو نوم یاد نه کړو، یا هغه ځای چې تاسو ورڅخه موږ ته تلیفون راکړی دی، دا معلومات په موږ پټ وساتو، خو موږ ته مهمه دا ده چې تاسو خپل نظریات له موږ سره شریک کړئ، او هغه ستونزې چې تاسو ورسره په خپل ژوند کې مخامخ یاست او فکر کوئ چې د دغو خپرونو له لارې حل کېدای سي او موږ ورباندې بحثونه جوړ کړو، په دغه واتساپ شمیره باندې تاسو موږ ته هغه موضوعات رالېږلی سئ، او موږ به یې وخت نا وخت په خپلو خپرونو کې هم هغه موضوعات رااخلو، او ستاسو د خوښې پر موضوعاتو باندې به خبرې کوو. متخصصین به پر راغواړو چې هغه موضوعات وڅېړي او معلومات ورباندې وړاندې کړي. اوس هم ګورو چې زموږ میلمنې د سټوډیو سره وصل سوي دي او کنه. بله، روشان صاحب وایي چې اغلی امیل زموږ سره د تلیفون له لارې وصل سوي ده. اغلی امیل، تاسو ته شرغلاست وایم او مننه چې تاسو وخت وایستئ په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون کوئ. ستاسو څخه به لومړۍ پوښتنه وکړم، ستاسو په نظر دغه څومره د اندېښنې وړ خبره ده چې افغان نجونې نه په افغانستان کې د نن لوړې زده کړې کولای سي او نه هم په ګاونډیو هیوادونو کې، ځکه چې هلته دوی د استل کېدو له خطر سره مخامخ دي؟
مننه کوم لومړی تاسو ته، میلمنو ته، اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د دې خبر په اوریدو سره یعنی یو ټکان مې وخوړه چې هغه خلکو چې په ډېر زحمت، تکلیف او زړه نا زړه بل هېواد ته د مجبورۍ نه، د خپل جنکیو د تعلیم، د دې د ژوند، د دې د آینده د ښه کېدو لپاره ټول تکلیفونه، دا اقتصادي، دا روحي، دا حالات په ځان ومنل، په یو عالم زجر شکنجې سره لاړل بل هېواد ته، هغه ځای ته مهاجر شو. مهاجرت په خپله یو عالم تکلیفونه لري. دوی هلته چې تر څو وکولی شو چې دوی په مکتبونو کې یا ځای په ځای کې، نو هغه تعداد چې د مجبورۍ نه، یعنی داسې نه چې د دوی زړه و یا دوی دونه امکانات درلوده، خو بیا هم انسان د اولاد دپاره پوهېږي چې څه نه کوي، څه باید ونه کړي. هلته تر څو ځای په ځای شوي نه و، د مکتب هغه دروازه و، دالیز و، سنف لا بلد شوي نه و. داسې یو خبره اوري، نو ته فکر وکړه چې دا به څومره په والدینو باندې سخت تمام شي، په دې جنکیو باندې به څومره، په دې فامیل باندې، او یعنی موږ باندې. دا خو یو ظلم دی، دا بشری ناورین دی، دا اعتراض ډېر سخته ده واقعا. هغوی خو که د تعلیم د مسیر نه یو څوک پاتې شي، دا هغه متخصصین لکه خور مې مومن صاحب په بحث کې ده، هغه پوهېږي که یو ور د تعلیم سلسله چې زن راغی هغه بیا هیڅکله خپل نورمال حالت نیولی نشي، هیڅکله هغه اصلي حالت ته تلی نشي. دوی چې بیا لاړل لږ ځه راجله وکړو چې هلته باید دا تعلیم باید خپل د مسیر نه پاتې نه شي، او دوی باید وکولی شي په خپل سن سره هغه خپل تعلیم په خپل وخت تمام کړي. او ډېر فامیلونه زه خبر یم، زه بلد یم هغوی سره چې هغوی تللي وو لاړل، او اوس چې داسې یو حالت سره مخامخ کېږي هغوی هم قانوني نه دي تللي، مجبور دي، خو لاړل اوس ساعت هلته نه لري، بېرته راګرځول کېږي. دا ډېره سخته ده، دا لوی یو ظلم دی، دا ډېر دې اندازه په دې یخ ژمي کې هغوی هر څه له لاسه ورکړه، دلته دلته هر څه یې خرڅ کړه، دلته هغه شیان چې دوی ورباندې ژوند کوو د هرې امکاناتو نه دوی کار واخیسته، دلته اوس هغوی هېڅ نه لري، هغوی څه وکړي؟ دا اخواته د چا خبره ډانګ دی او د خواته پړانګ دی او نه پوهېږم. هغه حالت چې زه فکر کوم هر لحظه ما هم ځوروي، زه مې انسان یم، زه مې یو دلته اوسېدلی یم، یو مېرمنه یم، یو ښځه یم، دغه حالت مې په خپلوانو لیدلی دي. اوس هغوی دومره په تشویش کې دي، دومره اندېښنه لري چې دلته به څه وکړو او هلته هر څه له لاسه ورکړو، هر څه نه لرو دلته چې بیا ژوند وکړو. او دغه حکومت هم دغه امکانات نه لري چې د هغوی دپاره دغه تدابیر ونیسي، دغه لازم امکانات شته هغوی دپاره اجالتا برابر کړي چې هغوی وکولی شي چې دغه وطن ته که بېرته په زوره وسویستل کېږي، په ظلم ویستل کېږي، نو دلته هم هېڅ هم نشته، هغوی به څه وکړي؟ واقعا زه هم حیران یم، ټول خلک په دې فکر کې دي، دا خلک سره چې زه د ورځې ګرځم او دا خبرې اوري دوی واقعا ټول خواشینی دي.
مننه آغلی امیل، زبرت تاسو ته راځم. آغلی مومند، مننه اول خو چې تاسو زموږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ. تاسو څخه به زه ورته پوښتنه وکړم، په داسې حال کې چې افغان جونې لوړې زده کړې په افغانستان کې دننه نس کولای، د ګڼو جونو کورنیو دغه پریکړه وکړه چې دوی په پاکستان ته کډه سي، او زموږ راپور وایي چې دا خلک چې پاکستان ته کډه سول، انجونو یې په ښوونځیو کې یا په کورسونو په یو بل ډول باندې زده کړو ته دوام ور کړ، خو اوس دوی د پاکستان لخوا د بیرته ایستل کېدو له خطر سره مخامخ دي. د افغان جنو دغه راتلونکی تاس څه ډول د اندېښنې وړ بولي، ځکه چې دوی ته نه په افغانستان کې دننه نه هم په ګاونډیو هیوادونو کې، یعنی د باندې هم دوی نسي کولای چې خپلې لوړې زده کړې وکړي، او نه هم په افغانستان کې دننه. دا ستاسو په نظر څه ډول حالت دی؟
سلامونه تاسو ته، تاسو د طریقې تاسو را نو اوریدونکو ته ټولو ته مننه چې دا ډېر مهم بحث هم نن راخیستی دی. واقعا دا ټولو ته د یو د تاسف ځای دی. اول خو متاسفانه چې زموږ په خپل هېواد کې باید دا زمینه مساعده وای چې زمونږ لونې خصوصا هغه ځوان نسل په پښتنو کې په افغانانو کې دا یو رسم دی چې خپل ځوانې لورانې یعنی چېرته نه لیږي. اما متاسفانه د ډېر مجبوریت د ډېرې بدې ورځې له ډېرو مشکلات سره د زموږ فامیلونو کډه شول، لاړل ماجو شول پاکستان ته، د همدې په خاطر چې په هیواد کې ورته د تحصیل او د تعلیم زمینه مساعده نه وه. که چیرې موږ دا امکانات درلودلی او دا زمینه مساعده وه، هیڅ وخت به زموږ اولادونه یا زموږ کورنۍ نه مجبورېدلې چې هیواد پرېږدي او بیا یو هیواد ته ولاړ شي چې دایم هغه هیواد موږ سره همیشه د هغه ادارې پر رسم کې همیشه موږ سره وفاداري نه ده کړې، موږ سره همیشه ظلم کړی، موږ سره زموږ د هغې خوبې ګوتې نه موږ نیولي یو، او زموږ مجبوریتونه او د دغو نه کوې استفاده کړې ده. بیا هم دوی اوس غواړي چې د پاکستان حکومت چې په دې شکل باندې بیا د نړیوالې ټولنې نه او د جامع ملل نه پیسې ترلاسه کړي، او په دې شکل غواړي چې افغانان اخراج کړي په ډېر ناقانونه ډول باندې، ځکه اصلا خو دغه سفر چا ویشلی دی. هغه افغانان چې دې پولې کې دي یا په هغې کې دي، دوی د ګډ فرهنګ او ګډه ژبه او ګډ کلچر لري، کلتور لري، همیشه زموږ هېوادوال هلته تللي دي. اما متاسفانه چې په ډېر بد وضعیت سره مخ شوی دی خصوصا چې دا ویډیوګان موږ ګورو دې زوړودین کړي چې دا ماجر دی دلته وهل ورکی ماجر باندې زنده کوي یا خصوصا کورانه په زور را باسي نو زموږ خپل تاسو مشکل پدې کې د تخوله زمينه متایندند بیا هم موږ ایله لرو د دې دراتون کې لګتا چې څنګه وکړي دراتون کې زراتون کې دې بد ګور مخ بیا هم امیدوار یو چې زموږ دولت راغره هم وکړي او دغه مشکلاتو په خاطر چې وګوري چې په گاونډي هیوادونو کې زموږ وګړو سره دومره بد وضعیت کېږي اقلا دی دې لږ په دغه راشي په جذبه راشي په غیرت راشي دی دی او یو سوچ وکړي چې زموږ ولې موږ دونه مجبوره کړو خپل هیوادوال چې ولاړ شي د دغه نجونو د مهاجرت په خاطر د کورنۍ د دردل په خاطر باندې اخل دي د ښوونځي پرانیزي دلته د تحصیل د لوړو زده کړو د تعلیم ما د کورنۍ لیدلې چې اته د ووم سم نجونه وي شپږ هم سم نجونه چې پوهېږي تحصیل نشته د وړو نجونو خاطر هم تللي دي مهاجر شوي دي چې اقلا خپل ابتدایي زده کړې وکړي اساسي زده کړې وکړي او لوړ تحصیلات ته خو بې د هغې نیاز ډېر زیات دی چې دی په خارج کې ولولي اما د دې راتلونکي ډېر وضعیت په ښه نه ګورم حالت بد نه بدتر ګورم نو کیدای شي چې دغه یو حل لاره شته چې دغه زموږ هیواد خپله ورته زمینه متحده شي او داخل چلته تحصیل نیمګړی نیمګړی پات کېږي چې په داخل کې نیمګړی دي دوه کاله وقفه دوه کاله څه شي چې په تعلیم کې راغل د دا هیڅ وخت نه پوره کېږي خو بیا هم که ورسېږي د دې معنی چې موږ نور واټن اخلو نور موږ لري کېږو د تعلیم او د تحصیل نه نو هیله مند یم که دغه مشکل حل شي او پای مهربان شي دلته ښوونځي شروع شي نو انشاءالله د نجونو به یو څه ترلاسه کړو که نه وي نو خو د دې د راتلونکي د ډېر مشکلاتو سره به دې مخ شي او ټول هیواد به ورسره مخ شي ځکه بېخي به سواد ورک شي ډاکټر به نه لرو انجینیر به نه لرو ښوونکي به نه لرو او د ښځو وضعیت چې اوس هم دونه ستونزمن دی دا اوس که موږ وګورو د هرات ولایت کې زلزله شوې ده دغه کومکونه ټول نیاز دي چې ښځې هلته لاړې شي کومک وکړي نورو ښځو غږ واوري د ښځو سره متاسفانه بېګا هم د ډبلیو اف پي استازي دا خبره وکړه چې موږ ډېر اشد نیاز دی چې ښځینه کارکوونکي موږ سره اوسي زموږ په ټیمونو کې او مخامخ د ښځو سره هغې ستونزې وپوښتي او هغې سره مرسته وکړي ګورو چې متاسفانه دا تشه موږ لرو نو خدای دې وکړي چې زر تر زره دا مشکلات حل شي او زموږ دولت هم دې ته فکر وکړي چې د نورو هیوادونو د احتیاجۍ نه خلاص شي
مننه اغلی مومند اغلی نیازی تاسو د اغلی مومند خبري واوریدلې دوی ویل چې په افغانستان کې وضعیت سم سي خلک به اړ نه وي چې نور بهرنی هیوادونو ته ولاړ سي او هلته د سپکاوي د دوی په وینا ژوند وکړي تاسو په نظر څومره مهمه ده چې د طالبانو حکومت خلکو ته دغه زمينه برابر کړي چې بیرته خپل هیواد ته ستانه سي او د نجونو او د هلکانو د زده کړو تضمین وکړي او هغوی ته ښوونځي پرانیزي چې خلک اړ نه وي چې نور هیوادونو ته د زده کړو پسې ولاړ سي
سلامونه پلمړي سر کې تاسو ته درنو محترم ملمنو ته او امدا شانته د افغانستان ټول زوریدلې ولسته چې تسلیت وړاندې کوم د هرات د زلزلې په تناسب باندې چې دقیقا دردونکې زلزله وه او ټول ولسونه او د دې آفت څخه متضرر سو الله پاک نه قربان سم چې یو خو هغه آسماني آفت دی چې نازل کړل چې دغه مرکزان شهیدان سو شهیدان ته جنت فردوس غشتنه کوو او زخمیانو ته عاجله شفا غشتنه لرو دغه نظام خپل هم تر دغه آفت کم نه دی چې دغه وسې موږ تحلیلو موږ دغه وضعیت وینو دوی هم خپل تر دغه آفت کم نه بدل کیږي ولی ما دې ته موتاج کې چې زه په پردي وطن کې ولار سم د تحصیل د پاره موتاج سم سیده زموږ پیغمبران اجرت کړی د مجبوریت پر اساس باندې گاونډي مو ولې دونه به مسلمان هم د مسلمانۍ داوا هم کوي د د د داس یو ملک د چې زما ورته وګه کیږي زړه ورته کیږي چې زه ورسره لار سم مخبل دغه مشکل په وخت کې زه د غوي څخه یو څه لاس راوړنه ولرم هغه پراته داسې بلاسي نو دا ټول هغه آفتونه دي چې موږ تاسو تجربه کوو دا اوس دغه تر آفت کم نه ده دغه وضعیت خپل هم دغه د نظام دغه د اوس اقتدار خپل یو آفت د ټول شوزو د پاره مخکې مومنت سی بیا دا ونه ورته وکړل چې دبليو اف پی غوښتنه کړې د خزینه کارمندان تاسو باور وکړئ دغه آفت زپلو په ګروپ کې زیمه هر لحظه دغه ژغ کوي چې خزینه خوندي دي، یو ټیم جوړ کړي، موږ به د طالبانو څخه به اجازه واخلو، بیا به دغه ټیم راسي، دغه میتونه به د غسل او د خاور سپارلو دپاره موږ سره کومک وکړي. او زمین کې دغسې خوندو ته باید یو ټیم باسواد خوندي، یو ټیم باید جوړ شي چې د خوندو تعداد معلوم کړي چې څومره خوندي موږ زخمیان لرو، تر کومه حده پورې دغه زخمي خوندي تر کومه حده پورې ځپل شوي دي. دا ټول د ټولنې ضرورتونه دي، دا ضرورتونه باید په نظر کې ونیول سي. یو خو دغه خلک په دومره نشته امکاناتو کې بیا هم لاړه چې سبا د بل ملک یو څوک راځي ما ملک ته خدمت کوي.
مننه آغلی نیازی. آغلی امیل ستاس څخه بل پوښتنه کوم، لکه تاسو ته چې معلومه ده په پاکستان کې د پاکستان پولیس ویل کیږي راپورونه دغسې وایي چې د دغه هیواد پولیس د افغان کډوالو پر ضد باندې په ځینو تاوتریخوالي باندې لاس په کار سوي دي او په تاوتریخوالي لاس پورې کړی دي. خو په ایران کې بیا د عادي خلکو زموږ راپورونه وایي چې عادي خلک پر افغانانو باندې یعنی ویلای سو چې ظلم کوي او په د دوی پر ضد باندې په تاوتریخوالي باندې لاس پورې کړی دي، او دوی حتی مظاهره کړي دي چې افغان کډوال باید د ایران څخه وایستل سي. ستاسو په نظر په دغو دواړو هیوادونو کې څه لامل سو چې د یو هیواد حکومت او د بل هیواد خلک د افغانانو پر ضد دومره وپارېدل چې دوی اوس پر خپله خاوره باندې پرېښودو ته هیڅ یعنی زغم نه ورته لري، غواړي چې دغه افغانان راوګوزي؟
بل دا چې زه اورم احتیام چې ډېر زړه به بوګنوي، دردونکی دی. دلته تمینه مساعده وایي که دغه حکومتونه دغه حالت په دوی دونه تنګ را نه وړي، دلته بېکاري او بېروزګاري د کار زمینه مساعد وایي په دې حد باندې نه وایي چې خلک مجبور شوي او زموږ ګل ګل ځوانان لکه ګلاب ځوانان هغلته ځي توهین کېږي تعقیر کېږي. حتی دوی خو بیچارهګان د بیچارګۍ نه تللي دي، د هغه ځای فرهنګ سره هم که اشنا نه دي او مشکلات لري او برخوردونه ښه نه دي، د دوی حالت ښه نه دی، هغوی زغملی نه شي. حتی عام خلک تاسو وینئ چې اوس د دوی په ضد مظاهرې کوي، دوی منلی نه شي. نو ډېره سخته ده واقعا. او پولیس پاکستان خو ډېر اوږد تاریخ لري، د هغه د اول نه تر اخره پورې موږ سره همداسې وضعیت کړی و. عام اولس یې همیشه زموږ ښه دوست پاتې شوی دی، د هغه وخت نه چې دغه نیمه پیړۍ کې چې افغانان څونه ځي و راځي و مهاجرت شو دا و هغه و دا اړیکې زموږ د ملتونو سره ښه و، خو د حکومت سره هېڅ کله د نظام سره بالکل ښه نه و. او اوس که دا برخورد کوي هغه موسمي برخورد همیشه لري، همیشه ظالمانه برخورد کړی، همیشه مکروزانه برخورد کړی دی د افغانانو په مقابل کې. دا نظام یې دا پولیس یې همیشه د استخبارات یې همیشه افغانان ځورولي دي، دردولي دي، پښتانه یې هلته ځورولي دي، همیشه دا کار کوي، هغه خو د دوی عادت دی. او خبره پاتې شوه چې د ایران عام اولس چې پخوا لا دونه اوازې پورته نه وې، اوس چې عملا هغوی هم د افغانانو په مقابل کې پورته کېږي، خو دغه حکومت د غیرت وکړي، دغه حکومت دی وشرمیږي، دغسې یو حالت چې راوستی دی او خلک ترېنه تښتي، همداسې کلري که نه لري بېخي ډارېږي د دې حالت نه. انسانان د خپل ژوند د بقا دپاره خوړو ته ضرورت لري، باید دوی اقتصادي سم وي، باید دوی وکولی شي یو مړی ډوډۍ پیدا کړي په ځان دپاره اولاد دپاره. دوی خو پوهېږي چې سبا ورځ دلته د ولږې نه مرو، د مجبورۍ نه هغوی ځي. څوک خپل خوږ وطن پرېږدي؟ څوک دا وطن چې لکه مور غوندې ده، دا وطن کې چې دوی اوسېدلي دي، د دوی د اقلیم سره دوی روږدي شوي دي، د دوی د هر څه سره دوی عادت دي، ورته جنت غوندې دي. اگر هغه که مجبور نه و نو ولې هلته لاړ شي؟ ولې دس فقیر وګوري؟ ولې دس توهین شي؟ ولې دونه سپک شي؟ اوس بالاخره که نن دا ګاونډیان وخت نا وخت پخوانه و همداسې برخوردونه و، خو اوس بیخي اوج اخیستی دی. او اوس هم افغانان د کله کله چا خبره لکه سیلا غوندې همداسې روان دي، په قانون بې قانون لارې نه مقصد ځان وباسي. خو کدل ته دی لک فکر وکي د خلک د فارا امکانات برابر کی انکشافی پروژې لاس لاندې ونی سي هر ورځ باید د دې فکر ولري چې افغانان راو ګرځي په سي زمينه مساعده کی چې ورځ تر بلې دی مجبور نشي اته خلک چې بیون کړي هغه یې به دراوړي اوس خو داسې امن دی دا امن که دغه سي ذهني امنیت نه وي اقتصادي امنیت نه وي فرهنګي امنیت نه وي نو خلک خو تبان چې بیا دا خو نه دی چې اوس د هغه پخوا پسې چې دلته به انفجار کېده هلته به یعنی هغه اوس نشته دا دا د یعنی ډېر ښه پاینډ دی د دوی که اطرافو ته ځو مثلا که ولایت ته ځو سفر کوو په ډاډه زړه ځو دا لوی لاسته راوړنه ده اما ورسره که دغه نور هم که زمینې مساعده نه شي شرایط ورته مساعد نه شي دا خلک به همداسې تښتي دا خلک به مجبور شي چې لاړ شي او ټول دنیا به مونږ نه په تکلیف وي او مونږ به بیخي دونه یعنی بد نوم وګټو بیرون کې چې هر څوک د افغان نوم واوري څوک نفرت وشي الان چې افغان تر پرونه پورې تر نور کلونو پورې په دنیا کې افتخار یې کوو دوی دونه باتور ولس ول دوی د هر نگانه ښه شهرتونه یې درلوده مګر متاسفانه چې اوس هلته ځي د هغه ځای کلتور سره د هغه ځای فرهنګ سره دوی نابلده دي دوی ډېر زر هغوی ورته د وحشي په سترګه ګوري البته یو تعداد یې ټولې نه نو خبره په دې کې ده چې سخته ده بل څوک هم که دلته راشي زه فکر کوم چې نابلده یي مونږ ورسره په تکلیف کېږو او هغوی که دغسې برخورد کوي امکان لري چې مونږ نه پتنګ شوي دونه زیات مهاجر نه چې دا ټول بې قانونه بې اسناده بې هغه ځي نو خلک هلته یریږي هغوی هم د نامنۍ احساس کوي هغوی خو لکه مونږ غوندې نه دي چې په جنګونو کې ټول عمر وخت یې تیر کړی او هغوی ارام فضا غواړي زه نه غواړي چې هغه حالت یې دومره خراب شي چې د دوی په راتګ سره تاوان په کور کې چې سړی فکر وکړي خپل آرام ژوند کوي او بل څوک میلمانه راځي او هغوی هم دومره مزاحمت وکړي خو قربانه خو تاوان چې پتنګ کېږي نو چې دا برخوردونه اوري واقعا سړی متاثر کېږي یعنی زه ډېر زیات خفه کېږم کوم که شرایط لږ ذره انساني شي او خلکو ته مساعد شي شاید خلک مجبور نه شي چې لاړ شي
مننه آغلی امیل آغلی مومند د طالبانو حکومت بیلابیلو چارواکو د افغان کډوالو د استلو پریکړه غندلې د چې پاکستان کړي د چې دوی به هغه افغان کډوال چې د دوی په وینا قانوني اسناد نه لري دغه هیواد څخه باسي د طالبانو د حکومت دفاع سرپرست وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد په کابل کې په یو غونډه کې د افغان کډوالو د استلو پریکړه غیر عادلانه بلل او د ویلې چې دا غیر عادلانه او بے انصاف پریکړه دوی غندي او د پاکستان له ولس څخه د علماو څخه او د سیاستوالو څخه هیله کوي چې خپل دغه چارواکي چې دا ډول پریکړه کړي د باید د افغانان د دوی له وحشت او بربریت څخه وژغوري ستاسو څخه زما پوښتنه دغه د کله چې طالب چارواکي دا ډول پریکړه غندي دوی ته څه ډول اولیا تراجیکیږي کله چې طالب چارواکي د پاکستان پر وړاندې یو دا ډول یو خبره وکړي یا یو کم څرګندونه وکړي افغانان فکر کوي چې د پاکستان پر ضد یې خبره کړې ده اما بیرته باید دغه پوښتنه هم له طالب چارواکو څخه وسي چې دوی په دې برخه کې څه کړي دي ستاسو په نظر د طالبانو مسؤلیت په دې شرایطو کې څه دی چې د افغان کډوالو پوښتنه باید وکړي د چارواکو په توګه
مننه بشیر خور ډیره مهمه پوښتنه وکړه واقعا دا حالت چې خپل مردم خبرې واورېدلې د ملا یعقوب مجاهد هماغه لحظه ماته مل افسوس دی دغې مل ته ګوره په خبرو په غندل هېڅ هم نه کېږي هغه ستونزه چې حل شته باید د دې حل د دې ستونزې ریشایابي شي چې دا د کوم ځای نه سرمنشه اخلي ولې زموږ خلک هلته مهاجر دي په څه دلیل مهاجر دي په غندل په ځای دی دی خپله سره دا ټول چې د پاکستان په علماو غږ کوي د دې خپل داخل علماو غږ د دوی واوري علما ورته شپه ورځ اختلي کنفرنسونه ورته جوړ کړي دي علاوه د علما خبرې کوي چې په اسلام کې تعلیم شته په ښځو باندې تعلیم فرض دی کار پکې شته خزو په اسلام په ابتدا کې کار کوو تجارت کوو خزو قافلو سره ګډې ترې راتلې دغه ستونزې چې په داخل کې چې ولې به موږ پاکستان ته مجبورې ولې بلته زموږ کورنۍ زموږ ورونه زموږ خویندې په هغه شکل به عزته کېږي د سر نه به لوپټې لورې کېږي پیغلې نجونې به مو ځوان نجونې به مو مهاجرت ته مجبوره کېږي او په څنګ کې زموږ ورونه تاسو ګورئ چې په زنځیرو په برچو حتی په لرګیو په څونه سخت حالت دی وهل شوي دي چې د هر یو غږ زاورم به ما باور کړي چې زه دا ویډیو بېخي کتی نه شم ته اواز ټیټوم چې هغه فریاد او ناله او زجر دی چې ورکول کېږي او دی چیغې وهي ګټو سره خدای موږ ژاړو هر شاید دغه احساس چې زلم شاید ټول هېوادوالې ولري موږ ته ژړاړې دي چې زموږ د وطنوال په داسې شکل باندې شکنجه کېږي په څه په دې په خاطر باندې چې په خپل هېواد کې ځای نشته راغلي دلته ورته ځای نشته افغانستان پراخه هېواد دی ډېر ځایان لري ځمکه یې پراخه ده ولې د تعلیم په خاطر یا د کار په خاطر زموږ ځوانان لاړ شي دغه چارواکي دي دا ملا یعقوب باندې غږ کوم دا په ټولو کې لاړ لږ ښه دی چې همیشه یې غږ ایستلی همیشه یې یو عکس العمل ښودلی د پاکستان په مقابل کې یا د نورو ګاونډیو په مقابل کې حداقل یو جرات او یو غیرت او هغه افغانی تو لري پښتونولي لري نو دا د راجیک شي دې خاطر فکر وکړي د نورو چارواکو سره د وغږېږي او دا وزارت دفاع کوم کم مقام نه دی یعنی د رهبرۍ په سر ته باندې لوی چارواکی دی کیدای شي چې دا خپله دا ستونزه ریشایبي شي په داخل کې هر شي او د دغې وضعیت نه افغانان خلاص شي نو دا لوی یو لوی زموږ ستاسو په اصطلاح یو لوی پیغور دی یو لویه ننګونه ده یو لوی چالنج دی چې دوی سره اوس مخ دي دې د کېدای شي چې دغه ستونزه په داخل کې هر کې موږ به ولې خلکو ته لاسوږي ولې به موږ پاکستان ته مجبوریت لرو ضرورت لرو په دا حال دا چې موږ د هغې نه هېواد غټ دی د هغې نه زموږ ځمکه شته هر څه امکانات شته صرف د تعلیم په خاطر دا خلک تللي دي بل څه نشته د اولاد خصوصا د نجونو د تعلیم په خاطر او د کیفیت په خاطر د تعلیم چېرته لږ درس شاید کوالټي ښایي ولې دلته نه ایجادېږي دا کوالټي ولې دلته دا کار نه کېږي موږ هیله ده چې د بل ځای ملامتول د نور د ملامتولو پر ځای دې په خپل داخل کې غوړ وکړي خپل سره کې نه خپل سره مجلسونه وکړي جلسه وکړي غونډه وکړي شورا وکړي او د خلکو نه دعوت کړي دا به یو ډېر لوی ابتکار ډېر لوی او د ګام به چې دی یخ په تاریخ کې د جنوم سب شي څومره به خلک ته خوشاله شي څومره به خلک دې ته هغه واټن چې د دولت او د حکومت ترمنځ دا به کم شي او ټول به په ډېر دا به لوی زیره افغان ولسته چې دې به تعلیم شروع شي او دلته به دې ومنل شي خصوصا اولادونه فکر کوم چې د دوه سختو نه پسته هم باید دې هغه فکر او هغه دغې ساتل شي سره خلاص شي چې دې خپل شروع کې خپل یو د وطن ستونزې د وطنوال ستونزې حل کړي موږ تاسو په دې خپې ګو تاسو ټول په خارج کې تاسو واسه موږ په داخل کې صفونه درلودلې دي یعنی هغه عزت او هغه غرور او وقار چې خپل ټاټوبه کې په پلانني هواد کې نو وګورو ته په لاس د په هواد کې څوک نشي راتلای پار یو وخت چې تاسو هیڅ کار څونه د ژوند امکانات کله دی بیا د غربت او د فقر او د بې عزتۍ احساس کې هر څه تاسو پرځښت لري ته فکر کوي چې زه درته ویم د خپل د واک او د اختیار احساس نه لري دا ټول وطنوال دا احساس لري زموږ د چې خارج کې همیشه د دوستانو سره خبرې کوم ټول هر څه د ژوند امکانات شته اما موږ ځان دې ته چیر فقیر او ناچیز احساس او ځکه موږ غرور او عزت نه لرو موږ ماجدي موږ د خپل هیواد څه چې خپل وګړو ته هغه د هیواد او دولتونه یعنی غواړي او څه چې هغه د امکانات لري موږ نه لرو موږ په حقارت ژوند کې غربت او حقارت مسافرۍ ټول هم دغه ده نو خدای دې وکړي چې دغه غربت او دغه حقارت نه موږ خدای خلاص کړو او خدای ته سوال کوو بیا دغه خپل چارواکو ته هیله کوو غږ پرې کوو چې خدای په خاطر دغه خلکو وګوري چې خلک په زموږه وزیر زموږه وطوال په سشن به عزت کې په شکل د دې خپل هم خو ان شاء الله دغه لري خو موږ از زمينه او دغه ولې ویده دي باید دا وی شي په دغه یاد لحظه چې ما وسه نشته زلون زوري کوم دې خو امکانات لري د اقل ورته زمينه د کار مساعده کې زمينه ورته د به تر اتر مساعده کې ونی مني د اولادونو تعلیم ته ورته زمينه مساعده کې دغه د بیننګي او بغیرت نه باید ځان ورغوري دا خو لوی غیرت ده لوی 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 د یو پیغور ده چې دا ته ورکول کیږي او بیا دې هم سره نه راځي فکر او نه غواړي چې دا پیغور نه ځان خلاص کړي زما هغه کدی دی چې دا خپل داخل کې ورته ده حل نه ولټي او دا ستونزې دي شایبي کې د شي نه مشکل چې څنګه یو ډول د هیوان د بیرون لا ولر نشي مهاجرت محتاج نشي هر شکل کې نیمه ډوډۍ کلهګه ډوډۍ غربت کې دغه په خپل هواد کې عزت او ابرو خويندي ده په خپل هواد کې خپل ژوند کې نه د نور هوادونو د دومره زیاتو مشکلات نه جوړ کړي خي او دونه زیات زورول کېږي دوی
مننه اغلی نیازی ستاسو څخه هم د مولا محمد یعقوب مجاهد د سرګندونو په اړه پښتنه کوم د ملګرو ملتونو او بشري حقوقو لنور سازمانونو څخه غوښتي دي چې د پاکستانی حکومت د دغه اقدام مخنیوي دی وکړي چې افغان کډوال د خپل هیواد څخه باسي ستاسو په نظر کله چې شاغلی مولا محمد یعقوب مجاهد له ملګرو ملتونو او بشري حقوقو له سازمانونو څخه دغه غوښتنه کوي چې پاکستان باید افغان کډوال ونه باسي ستاسو په نظر دا څه ډول غوښتنه ده آیا فکر کوئ چې دغه یو عادلانه غوښتنه ده د ملګرو ملتونو څخه او ملګری ملتونو څه ډول د دې بهیر مخنی ولایسي
کدی ته زیر سوچي مهاجرتونه د اسلام څخه پیل دی تر نن ورځ پورې کله چې سختي پر مسلمانانو باندې راغلي مشکلات راغلي تبن هغوی ځای بدل کړي زموږ د اسلام ستر لارښود مقام مازمه پرېښووله او مدینه منورې ته هجرت وکړله نو دوی په دې از تناسب باندې دا غوښتنه کوي چې یعنې که اوس په خلکو باندې سخت راغلې ده او ګاونډیو ته تللې دي پناه یې وړې ده نو ګاونډی دي باید چې ګاونډی هم خپله مسلمان دی که ایران ده که پاکستان ده اسلامي ملکونه دي نو هغوی دي باید صلې رحمي وکړي د صلې رحمي څخه کار واخلي او د کډوالو د ایستلو دغه څه چې هغوی فیصله کړې ده او دغه چې د کډوالو سره هغوی هلته په تنکړی دی په ځاب کړی دی نو د دغه څخه دی مخنیوي وکي زورونه دی ونه کی دا غوښتنه تر دغه حد پورې تر موږ مر سره تاییدو چې دقیقا یو ښه ځغ دی د یو نظام څخه خپل د یو دولت د مشرتابه د خوا څخه دا یو ډول ملاتړ دی خپل د مهاجرینو د پیسې کې او که دې ته زیر سوچي ولې دې په خپل وطن کې فرصت ورته محدود کړی ولې دې ژوند ورته مقید کړی دی چې هغه ولار سي بل هیواد ته پناوي سي او بل هیواد ته هجرت وکړي په څه دلیل وخت چې جنگ نسته وخت چې په خپل هیواد کې د تعلیم فرصت ورته وي وخت چې خپل په هیواد کې عدالت تامین وي وخت چې زموږ خپل هیواد ښه آب و هوا لري ښه پراخه مځکه لري ښه پراخه اسمان الحمدلله لرو ښه آب و هوا لرو ولې موږ هجرت وکړو بل ملک ته نو دغه ځای کې بیا نو ملا یعقوب تر سوال لاندې راځي چې ته په اقتدار کې ته په مشرتابه کې تر دې مخکې تر دې چې د بل ملک څخه دا غوښتنه کوي چې ولې دې زما مهاجر په تکلیف کړی دی یا زورونه ورته کوي یا د ملګرو ملتونو څخه دا غوښتنه کوي چې هغوی باندې فشار راوړي چې هغوی زموږ پر مهاجرینو باندې فشار راوړي یا یو ډول برت د خپل یو سیاسي تړون دی خپل تر مابین چې کېدای شي چې پاکستان پر تاسو باندې فشار راوړي پر مهاجرو باندې فشار راوړي او تاسو برته پر ملګرو ملتونو باندې غوښتنه وکړي او دا یو د پاکستان د لپاره یو امتیازي هغه جلا خبره ده ځکه چې تاسو هم دغه پاکستان څخه روزل شوی یاست دغه پاکستان څخه تربیه اخیسته درغلی یاست او خپل وطن کې ځای په ځای شوی یاست نو اوس خپل وطن ته وفادار اوسئ خیر اگر که تاسو د هغوی تر احسان لاندې یاست هم د احسان بدله نو بیا داسې مور ته دغه کول چې د ملګری ملتونو څخه دغه د لپاره امتیاز اخلي خپل ولس په باندې ځپه خپل ورس په باندې زورې د پردې تر شا خبرې بنئ حقایق خبرې وکي صحیح مسلمانی خبرې وکي صحیح د مشرتابه مسولیت چې لري هغه مسولیت اجرا کوي ځکه چې تاسو هم خدای ته مسولیت یاست او هم بندگانو ته مسولیت یاست دا ولس چې زوريږي د دوی د زور فریاد به تر عرشه پورې رسیږي او نن نه سبا به تاسو دامن کیږي ولې نو خپل په وطن کې ورته فرصت نه مهیا کوي ولې د تعلیم دروازې نه خلاصي هغه وطن او هغه فاصله چې ستاسو د ولس تر ما بین دی هغه به هم لمنځه لاړ شي ولس به د سرګردانۍ هم خلاصي ولس به له لعنتي څخه هم خلاصي خپل په وطن کې چې عدالت تامین وي صحت وي چې بل وطن ته ځي وطن حب الوطن حب الهیمان دی از برای خدا تاسو څنګه د مسلمانۍ دعوه کوي او څنګه په کوم اساس باندې دا غوښتنه د ملګری ملتونو څخه کوي د دې څخه دا جوته ده دا جوته د دې څخه چې تاسو خپل سیاسي تړونونه لري د نږدې ګاونډیانو سره نو هغوی ته امتیاز ورې د ملګرو ملتونو لخوا څخه په لهذا هغوی ته وایه چې تاسو فشار راوړئ تاسو زموږ پر ماجر باندې فشار راوړئ ملګري ملتونه به تاسو ته امتیاز درکړي بیرته به هغه چې موږ ستاسو ترې انسان لاندې یو هغه ستاسو انسانات چې د ملګري ملتونو د خوا څخه به درته هغه څه چې ستاسو غوښتنې دي هغه به ټول درته اوسي که داسې کوم څه نه یي نو باید دوی فرصت مهیا کړي ژر تر ژره د مکاتبو د پوهنتونونو دروازې پرانیزي دا اوس هم دغه اوس د هرات په دغه زلزله کې څومره خوندو ته ضرورت شته څومره تحصیل کرده خوندو ته اړتیا شته څومره ډاکترانو ته اړتیا شته څومره ولس یو تر بله ورځ پورې ځپل کېږي رټل کېږي خپل په ملک کې هم د آفاتو څخه هم او په نورو ملکو کې هم ولې د دې ځواب تاسې سبا ورکولی شئ دغه لړۍ چې مو ځینې قطع کړې ده دغه سلسله مو چې د تعلیم ځینې قطع کړې ده دغه جبرانول لا ډېر سخت کار دی دا چیرې چې دا وغځېږي دا چیرې چې دا نور هم وخت ونیسي نو په لحاظه زموږ غوښتنه ده ملا یعقوب ورور څخه هم دغه ده چې وروره که کوم معامله د پاکستان سره لري پاکستان ته امتیاز غواړي د ملګرو ملتونو څخه هغه جلا خبره ده او که معامله ورسره نه لري نو بیا غوښتنه ځینې مه کوه نه د هغه څخه د پاکستان څخه غوښتنه وکړه نه د ایران څخه غوښتنه وکړه نه سر ورته ټیټ کړه زموږ ملاکه در باندې پیرزوی چې ته سر ورته ټیټ کړې ځکه چې زموږ ورور یې زموږ پښتون یې زموږ د ولس پر سر دا فعلاً ته اقتدار لري هغه څوک یې چې دا ولس په تا باندې حساب کوي نو ته د دغه ولس په ملاتړ باندې داسې وکړه چې خپل په کور کې ولس ته فضا د تعلیم او د تحصیل مهیا کړه دروازې د پوهنتونونو د مکاتبو پرانیزه ټول ولس ته دعوت ورکړه بلنه ورکړه په غېږ کې واخله چې راسې خپل په ملک کې ولې به د پاکستان احتیاجي تېرو ولې به د ایران احتیاجي تېرو ولې به ځپل کېږو ولې به راټل کېږو ولې به دونه توهینېږو ولې به دونه تهدیدېږو ولې به ته سره کښته ایسې ولې به ته د پاکستان څخه غوښتنه وکړې ولې به ته د ملګري ملتونو څخه غوښتنه وکړې تاسو خو وایاست چې موږ هیچ چا ته اړتیا نه لرو بس رب دې زموږ سره یې او موږ خپل په رب باندې باور لرو نو خپل په رب باندې باور دې وساته یقین دې وساته خپل په کور کې دې هر څه ورته مهیا کړه ولې غوښتنه کوې په کوم اساس دا غوښتنه کوې سیاسي معامله نه یې نو دا غوښتنه ته هېڅ ضرورت نشته چې نه د ملګرو ملتونو څخه ملا یعقوب وکړي او نه هم د پاکستان او د ایران څخه دا غوښتنه وکړي خپل په کور کې د فرصت ورته مهیا کړي تر څو مهاجرین
مننه ډیره آغلی نیازی اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوریو د ازادي رادیو اونیز خبرونه د ازما حق دی روانه ده پر دې موضوع خبرې کوو چې په هغه مور او پلار چې په افغانستان کې انجونو نور لوړ زده کړې نه سوي کولای ځکه چې طالبانو د انجونو پر لوړ زده کړو باندې بندیز لګولې دی دوی پاکستان ته کډه سول خو هلته هم له رئیس تل کېدو له خطر سره مخامخ دي پر دې موضوع باندې خبرې روانې دي یو اوریدونکو هم لرو اول د دوی خبر را واخلو بیا به میلمنو ته بیرته ورسو مهرباني وکي ازادي رادیو ده
ملالی خور سلام تاسو ټول کډرمن اوریدونکو
وعلیکم سلام که تاسو غواړئ خپل نوم وایاست کولای سي او کنه غواړئ تاسو خپل تبصره وکړئ مهرباني
نه دغه نه غواړم دغه نه ویل خور دا خو ډیر شه خبر ده چې باید انلاین تعلیم ورکول شي پر انټرنیټ باندې او بیا اوس ځینې رادیوګان هم دغه پروسه شروع کړې ده چې تعلیم کور په کور باندې کنه دغه پروسه شروع کړې ده خو زه وایم چې هیڅوک چې مام داسې نه کښېني ځکه تعلیم باید وکړي تعلیم ښه شی دی خو یوه خبره ده چې موږ اوس ځینې رسنۍ څخه دغه ده چې ځینې رسنۍ باید دغه فعالیت وکړي په ادیاکل که په ورځ کې دوه ساعته یا درې ساعته وخت ورکړي دا به هم دغه خوندي څه زده کړي په ادیاکل دومره چې بیا چپه خول دي دا رسنۍ هم نه کښېني ځکه د رسنۍ مسؤلیت هم همدا دی چې باید دغه تعلیمي پروګرامونه را پیل کړي
ډیره مننه چې تاسو خپل تبصره له موږ سره شریک کړه لکه تاسو چې یادونه وکړه د ازادي رادیو خبرونه د رادیو لارې درسي ساعت هم په اونۍ کې څلور ورځې خبريږي چې په دغه کې د افغانستان د جمهوریت نظام د وخت د نصاب درس ورکول کیږي هغه نجونو ته مختص دی دغه ساعت چې د شونځي څخه شاته پاتې دي خو د دې درسي ساعت هدف دا نه دی چې د شونځي ځای ونیسي، د حضوري شونځي اهمیت جلا دی، او دا ډول پروګرام چې ازادي راډیو پیل کړی دی دا په دې خاطر باندې چې هغه خلا چې د نجونو د زده کړو په جریان کې رامنځته کیږي د هغه په مخنیوي کې مرسته وکولای شي. اغلی امیل زبستاستخه پښتنه وکړم، د پاکستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر مرتضی سولنګي ویلي دی چې په دغه هیواد کې درې ډوله افغان کډوال دي. د په وینا یو هغه کډوال دی چې قانوني اسناد نه لري، بل هغه کډوال دی چې قانوني اسناد لري یعنی د مهاجرت کارتونه لري، او نور هغه افغانان دي چې د په وینا پاکستانی جعلي اسناد جوړ کړي دي او خپل ځان پاکستانیان ګڼي. ستاسو په وینا دغه څومره یو د خطر زنګ دی د هغو افغانانو لپاره چې په پاکستان کې اوسي چې قانوني اسناد هم لري خو شایي له دې ګواښ سره مخامخ وي چې باید د دغه هیواد څخه وایستل سي، او هغه نړیوالې ادارې لکه یو این ایچ سی آر چې د کډوالو نړیواله اداره د ملګرو ملتونو لخوا دغو سازمانونو ته څه مسؤلیت راجي دی چې د افغان کډوالو په برخه کې باید څه وکړي چې د هغو نجونو چې مور او پلار یې د دوی په خاطر باندې پاکستان ته کډه سوي ول اوس د بیرته افغانستان ته ونه ایستل سي؟
معنی کوم خبره په دې کې ده، ډېر ښه سوال دی وکړو. زما هم په زړه کې همدا و چې دغه سازمانونه لکه د یونیسیار سازمان دی باید د هغه نجونو نه کډوال هغه فامیلونه چې دسې جینکۍ لري چې هغه مکتب دپاره راغلي د هغوی نه د دفاع وکړي، هغوی پاکستان ته باید قناعت ورکړي، ملل متحد نه باید کومک وغواړي، او دوی ته باید ووایي چې دغه کډوال تاسو نه شي کولای چې وباسي په پاکستان باندې باید دوی فشار راوړي، ځکه چې دوی د مجبوریت نه راغلي صرف د دې هدف لپاره چې جینکۍ دلته تعلیم وکړي، دلته زمینه ورته مساعده شي چې دوی واوسیږي. نو هغوی چې د مجبوریت نه راغلي باید دغه کټګوریانې باید جدا کړي، یا د اقل د دوی د حق نه باید دوی دفاع وکړي چې دا اوس مجبور دي، دا چې بیرته دي دوی خو حتی هلته له لاسه ورکړي دي، دا خو بې اندازه د چا خبره بیخي یو ظلم دی آخري سرحده پورې. دا باید دوی دا کار وکړي، دوی خپل حق او مسؤلیت وګڼي چې باید د دوی د حق نه باید دفاع وکړي، د دوی تر شا ودرېږي، دوی باید جلا کاندي. هغه هر څوک چې هلته پاکستان ته تللی دي تاسو باور وکړي وایي څوک پر ازاد ملک نه ځي، یا ډېر غریب شي یا د یار د غمه ځي نه، دلته سل رقمه تکلیفونه د وجه تللي دي. باور وکړه چې یو کس به هم خوشحاله نه وي چې خپل وطن خوشي کړي، یا پاکستان ته چې سره د دې چې موږ ګډ مشترک دین لرو، فرهنګ لرو، زموږ هر څه ثقافتونه هر څه سره یو ځای مشترک دي، یو وطن خلک یو ځمکه زمونږ ډیره ده، برخه د افغانستان افغانان ګڼي، یو بل سره ستونزې که سیاسي ډول اوس شته خو ملتونه تکلیف نه لري، یو بل سره مني، خوشحاله دي، یو بل په غم کې خفه کېږي، په خوشحالۍ خوشحاله کېږي، همکاري کوي همیشه دایم دپاره. خو لیکن دغه حکومتونه هر مشکل لري، که امتیاز غواړي د ملل متحد نه ده مومن صاحب په خبره، که هر څه غواړي، خو دا ډېر غلط کار دی. اوس په دې وخت کې چې دې خواته ژمی روان دی یا خواته هغوی مجبور دي، د دې د مجبوریت نه دوی سوی استفاده کوي، همیشه داسې یو حساس وخت کې داسې یو برخورد دی او داسې یو دریځ نیولی دی. دې برخه کې باید ملل متحد عملي اقدام وکړي، یونیسیار باید ودرېږي، او د هغه جنکۍ چې هلته تللې دي که دا نور په برخه کې هر څه باید وکړي، یو انساني برخورد وکړي. اوس وضعیت داسې نه دی چې دوی دونه شدید حالت یې اخیستی دی او دوی راوباسي په ظلم زور باندې. په دې برخه کې ټوله دنیا باید خپل غږ پورته کړي، یعنی همیشه دا کار شوی خو اوس په دې وخت کې دا ډېر حساس وخت دی. او دنیا ته معلوم دی چې دلته د ښځو په وړاندې ښځې برمته نیول شوي دي، په څومره هغه ابتدایي حقونه ترې نه اخیستل شوي، تعلیم چې د دې هغه اساسي حق دی، کار چې د دې حق دی، هغه سیاسي مشارکت خو پر ځای کړي دی، هغه نه خو مونږ بیخي داسې حالت ته رسولي چې هغه نه لا تېر یو. خو دغه مونږ د انسان په صفت
او پیجنی اهمونگا مون ته ا دیاکل زمون او سیدن ادرس لکجره خو تضمین پات شي او دوی خو هغه برخوردونه کوي چې بالکل غلط دی او دنیا هم پوهیږي چې دلته څه حالت دی ا دیاکل د هغوی د هغوی چا ساتلی دي د هغوی د حقونونه د هغوی د عزت د خوندي کولو دپاره د کار د ژوند د اوسېدلو دپاره چې اوس که مهاجرین دي هغه تکلیف چې په زړه کې تېرېږي خو دوی د هغه چې برخوردونه غلط ورسره کېږي لا هم د دوی احساسات جریهداره کېږي هغوی تکلیف ویني په رواني لحاظ هغوی ښه نه دي زه فکر کوم چې دې دپاره باید ملل متحد نور غور وکړي باید یو نیت اراده جدي ولري
مننه اغلی امیل زبیر تاسو ته راځم اغلی مومن تاسو څخه پښتنه کوم په داسې حال کې چې تاسو ټولو او زموږ نور ملمنو هم پر دې باندې خبرې وکړي چې افغان جونې څه ډول په هیڅ ځای کې نه په افغانستان کې دننه او نه هم په نورو هیوادونو کې دغه موقع لري چې دوی باید خپل راتلونکی جوړ کړي او لوړې زده کړې وکړای سي ځکه چې په یو نه بل ډول باندې دوی ته یو خطر متوجه دی په افغانستان کې دننه دوی ته اجازه نست او په نورو هیوادونو کې چې دوی د خپل لوړ زده کړو لپاره کورنیو کډه کړي هلته دوی د استل کېدو له خطر سره مخامخ دي امنیتي ګواښونه دي او داسې نور افغان جونې څه ډول خپل هغه روان سالم وساتي ستاسو دوی ته څه پیغام دی چې په دغه وضعیت کې چې دوی فکر کوي چې یوې خواته هم مخ نه اوړي دوی باید څه وکړي
په دې د پداسې ناورین وضعیت کې او پداسې سرګردانۍ کې چې زنګ هیوادوالو زنګ خوشندونو سره مخ دي سل په سلو کې اول مسولیت اول درجه مسولیت خپل هیواد خپل د هیواد چا وخت مخامخ دی او دې ته اول کار پدې دی ځکه دې وطن خلک دی هغه یعنی وطنوال دی ما مخکمه دې جدا چې عزت او په خپل کور کې خوندي ده باید دې په خپل کور کې دې تزای ور کې خپل لمنه پراخه کې دې تلکار دې تعلیم زمينه مسایل کې یعنی په اول درجه کدې دې خپل مسولیت وګني خپل نظام کې چې هغه مشکلات دي هغه ستونزې دي د حل شي نوالې به څوک ماجر شي او ماجر به پرې خوشحالي به خپل وطن زیاته بدای لوی جشن ورته تاسو باور کوي چلته دلته مکتب نه جوړې پروژه او تل یو کال مخکې چې مکتبونه دوه کال د مخکې مکتبونه وترل شو عین حادثه بیا تکرار ده پاکستاني مکتبونه کوم تاسو قتل شي او شور یو غریو یو جراو چې موږ ټول د مکتب نه یستلې چې تاسو افغانان یې ستو به څه دي تاسو باندې کوم لیدلې چې هغه حالت بیا تکرار شو او دا ډېر د خفګان ځای دی ډېر تاسف ځای دی ډېر دغه ځای دی چې افغان په هیڅ ځای کې ځای نه لري په نورو هیوادونو کې خپل وګړو ته خلک دونه عزت ورکوي دونه دغه ورکوي په یو کس چې یو چې تحصیل کېږي یا بندي کېږي څومره لوی لوی اته ډېر مصرفونه ډېر امکانات ډېر خلک ته تبدله کېږي لوی لوی زندانیان یا بعض ګورو چې بعضې معاملې په جهان کې دي یو وګړي په خاطر کې یو استاد کې یو زده کوونکی اما هیڅ زموږ ستاسو د هیوادوالو چې دې دې په هیڅ ځای کې قدر نه لري ځکه خپل وطن خپل چارواکي ورته قدر نه ورکوي نو چې دې خپل وطن کې ورته قدر نه ورکوي نور وطن هم ورته په همدې سترګه ګوري حتما وایي چې تاسو په خپل وطن ځای نه لري نو زموږ مسؤلیت دی یعنی دې ورته په فکر سترګه ګوري ورته په حقارت ګوري ځکه دې خپل هیواد نه خپل ټاټوبی دی سپک شوی دی موږ هیله لرو چې خپل وطن د وطنوال درانه وي عزت ولري وقار ولري خپل وطن کې اوسي او د عزت او د ابرو ژوند کې خصوصا نجونو او بیا هم چې دغه شرایط هیله لرو چې دلته دغه وضعیت ته د پای ټکی کې خصوصا شي بیا هم خپل نجونو ته خپل اولادونو ته دا نصیحت کوو او دغه ورته کوو چې دوی د خپل مورال د لاسه نه ورکوي دوی نور هم ګرچې ډېره نور هغه دغه نه وتلې ده خبره ډېره ستونزمنه شوې ده بیا هم حوصله جوړ کړي کېدای شي چې ملل متحد یا نور هیوادونه یا نور دغه په دې چارواکو غږ وکړي یا یو د حل لاره ورته پیدا شي او عملي اقدام باید وشي پرې ځای کې موږ ګورو چې هغه ته د ځان وژنې او د دغه کچه لوړه شوې په پاکستان کې او د کورنۍ چې نه غواړي دلته لکه مخکې چې دوستان ویلي چې هر څه د لاسه ورکړي دي نه کور لري نه زندګي لري نه یو کار لري نو هغه اوس ناچاري دي حتی د دې ژوند نه په مرګ خوشاله دي حتی مرګ ته مخه کړې ده او دا څونه دردونکی حالت دی چې نور وګړو ته څونه د حيات خپل از یعنی د خپل هیوادوالو مهم دی. هغه متاسفانه افغانان په داسې ستونز من حالت کې ګیر دي او خصوصا د چارواکو ورته پام نه دی یا چارواکي په نورو په هغې غږ کوي ولې په خپل ځان غږ نه کوي. دوی باید په خپل ځان غږ وکړي، خپله د خپل هیوادوالو غږ واوري. هغه غوټه یا هغه ستونزه چې په لاس خلاصېږي په خوله ونه خلاصه شي. دوی ته دا کار اسانه دی، دوی دې خپله خپل ځان کې غږ وکړي، خپل ځان کې د را ټول شي سره خپل هیوادوالو او خپل اولادونه د خپل غږ کې ونیسي. لما دې پراخې کې نیت ته فکر ټول ته او ټول دې بهتر او بل په عزتمند او غیرت مند ژوند او دغه ورته برابر کړي. اول مسؤلیت خپل سره کې د خپل دننه د هیواد چارواکو دی. بیا پس کېدای شي چې ته نړیوال دی، نړیوال ټول نه د ټول دی، دا غوښتنې نه په دویمه درجه او په درېمه درجه مسؤلیت لري. اما خپل زموږ چارواکي اول درجه مسؤلیت لري. بیا هم زموږ هیله ده او نجونو ته هم دا وایم چې د صبر نه شکوای نه کار واخلي. حتما دا ستونزه حل کېږي، دا ستونزه نه ده چې دایم پاتې شي. خو بیا به دا ستونزه تعلیم شي د اوسنو چارواکو ته به څه پاتې چې دوی بیا په دومره فشار لاندې دومره د ځورېدلو پسته دا ستونزه حل کړي. اوس هم هغه د وخت دی چې دوی کولی شي چې خپل هیوادوالو ته د خوښۍ زیری ورکړي، هیوادوالو ته دغه زمینه مساعده کړي او د ټولو زړه په لاس کې واخلي. تاسو باور کړئ دونه به هیوادوال د دې ملاتړ وکړي، دونه به د دې هغه دغه نور لوړ شي که دوی د لږ فکر وکړي. زه نه پوهېږم چې دوی خپله شعوري دا کارونه کوي او یا غیر آګاهانه د بل چا خبرې واوري چې په دغه سخت وضعیت کې همدې په خپل وګړو زړه درد نه کوي، رحم په نه راځي، د عدالت نه چې په اسلام کې دی هغه عمري عدالت چې ورته وایو هغه د واقعي اسلام چې دی د هغې نه دوی د پیروي نه کوي، هغه اصول په نظر کې نه نیسي. او بیا هم دغه ټولې خطاوې دي چې دوی خطا کوي. لکه ډېر زموږ خلک چې وایي چې دغه پښیماني لري، دا به یو وخت به ټول خلکو ته دا دولت مختورنی چې په داسې سخت حالت کې دی زموږ د خپلو هیوادوالو د خپلو بچیانو د خپلو اولادونو لاسنیوی ونه کړو او دوی ته زمینه د راتګ او زمینه د کار او د تحصیل مساعده نه کړه. نو دا د لویه ننګونه، د لوی شرم دی. نه پوهېږم چې ولې نه پوهېږي دا خلک. زه کله بېخي ځان سره چې دغه وشم چې دا په خپل لاس نه دي، په خپلواک نه دي، په خپل فکر او په خپل دغه نه دي چې دوی دومره نه شي کولی چې هغه کار د دوی د لاسه کېږي او ویلي کېږي د خپلو هیوادوالو په مقابل کې. ډېر زه تاسف ځای دی. الله دې رحم وکړي او الله دې دوی ته دغه د هیوادوالو زړه لاسته راوړي او بېرته زړه دي د دوی د ستونزې حل کړي. بیا پسته نړیوال ټولنه باندې غږوو، بیا په نورو هیوادونو، بیا په ګاونډیانو چې دوی هم مسلمانان دي، دوی هم د عدالت کار واخلي. ظلم دینه کوي په خلکو باندې، په نورو دغو باندې. دوی د زیاتره خپلې ګټې په نظر کې نیسي. دا وضعیت کوي چې دلته یو څه کردت واخلي، یو څه د همیشه دا په همدې چال او په همدې شکل باندې افغانستان ته همیشه دی ټک دی. هم افغانستان ته نیت ښه نه دی. نه پوهېږم افغانستان یو جنګ ځپلی یو غریب هېواد دی. موږ خو فکر کوو دومره چال او فریب دای ګونګز د نړۍ افغانستان با غرور با عزت با غیرت خلک دي. اما د نړۍ د خصوصا د ګاونډیانو ته ډیر نیت بد دی. دومره چې د افغانستان خلک باندې خدي میمنه وځي دي، فکر نه کوم دا نور خلک دي سوسي. اما اتمن دی به ډیر دا دین معلومي چې د افغانستان خلک ډیر غرور او وقار او دغه لري چې د خلکو ته نیت خنه دی. کنه خو افغانستان افغان خان ډیر مهربان خلک دي او زه همیشه موږ ټول باید دا فکر وکړو چې موږ د ګاونډیانو همیشه موږ منتظر دی، همیشه موږ د ګاونډیانو ډیر سخت ننګونې لیدلې دي. دا یو مثال دی واضح چې موږ اوس ګورو.
مننه آغلی مومند. اوریدونکو تاسو زموږ غل ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو اونیز خبرونه د زما حق دی روانه ده. د دې خبرونې وخت هم پای تر رسیدي. زه ل خپل درې سرو ملمنو آغلی اوجی امیل، آغلی تور پیکی مومند او آغلی قمر نیازی څخه ډیر مننه کوم چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. بل اونې به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.